په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې بلګړه کې بیا هم زه هارون بشا در سره یم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام سندرې جادوګرې درورو خو پیل یې له خبرونو کوو. منور شاه به وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومته د افغان کډوالو د وستلو د عمل ودرولو غوښتنه کړې. امریکا وايي هیڅ کله به د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. او اسرائیل ویلي د حماس پر ضد روانې ورستۍ جګړه کې یې تر اوسه له سلو زیات پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا په جوړې شوې غونډه کې په نگران حکومت غږ شوې چې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړې شوې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال دی نظرول کیږي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیلې منیزې کاکړ مشال ریډیو ته وویل په کار دا چې بې اسناد افغانانو ته د رجستریشن ورکړل شي.
نړیوال قانون د هغو کډوالو حقوق خاص کر پکې محفوظ دي کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلي وو او بیا هغه ته دلته رجستریشن سي کومه یو موقع نه ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د هغه د ډیپورټیشن سي کومه یو سلسله د هغه ودروي.
د پاکستان نگران حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد بهرنیانو چې زیات تر افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړی او د ریز لري چې دا ګامیه د امنیتي اندېښنو له کبله پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر دې دمه له 400,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر د سپریم کورټ په چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت په لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګېدلي داغونه وینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کوهاټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې د ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تمه یې وښودله چې چیف جسټس قاضي فایزي صاحب هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړې وي. ذوالفقار علي بټو د پیپلز پارټۍ بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم وو چې په 1908 کال کې د پوځ د هغه وخت مشر جنرال ضیاء الحق د مارشل لا په لګولو لواکه لری کا ورسته د خپل مخالفه نواب محمد احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس لرلو په تور په یو مقدمه کې ونیول شو. نو موړی دا تور رد کړي وو خو لاهور های کورټ په 1908 کال کې بوټو مجرم وګرځاو او ورته د 500 سزا واوروله. په 1909 کال کې سپریم کورټ د لاهور های کورټ فیصله پر ځای وساتله او بوټو د دغه کال د اپریل په 4 پانسی کړل شو. د پیپلز پارټۍ مرستیال مشر آصف علي زرداری په 2011 کال کې د هیواد د ولس مشر په حیث سپریم کورټ ته یو درخواست استولې و چې پکې ورسخه د بټو مقدمې ته لسره د کتنې غوښتنه شوې و خو صد پاسه 12 کلونو تیرېدو باوجود عدالت دا درخواست وانه ورېده. اوس چیف جسټس قاضي فایزي صاحب اعلان کړی چې سبا به دغه درخواست اوري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عام انتخاباتو مهالویش یې نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنیو خبرېدونکي معلومات دروغ دي. کمیشن پرون په ایکس پاڼه لیکلي چې ولس د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلي بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې کله ناکله رسنۍ د ټاکنو په اړه د دروغو بیانونه هم خپروي. انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې په پاکستان کې به د راتلونکي 2023 کال د فروری په 8 عام انتخابات کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز افیرا کیرن ډیکر وای هیواد به یې هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. نوموړی پرون په ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون یعنی د دسمبر 10 د بشري حقوقو 15 کلیزه ونمانځل شو. تیر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونا مهم ویلی وو چې د امنیت له ښه کېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په 2020 کال کې په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په جنکو او ښځو یو شمېر محدودیتونه لګول شوي او ګڼ شمېر فعالان نیول شوي چې پکې ځینې بیرته خوشي کړل شوي دي. او بل خبر دا چې د اسرائیل پوځوای په غزا پټه کې د ورستیو عملیاتو لپاره رایسي له سلو زیات پوځیان وجل شوی. اسرائیلی پوځ نن اے ایف پی خبری اجانس ته وویل چې په ورستیو کې د دریو پوځیانو له وجدل کېدو سره تر اوسه د وجل شوو پوځیانو ټول شمیر یو سل یو ته ورسېده. بلخوا اسرائیلی ټینکونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزې جنوبي برخې په مرکزي ښار خان یونس کې دننه او له دې ښاره چاپېره د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او یورپي ټولنې حماس وسلواله ډله ګرځولې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اوربند ټینګار کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول منور شاو اوریدل. اوس په رپورټونو تراشو. پرون د دسمبر پر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. په دې تړاو په کراچۍ کې د یوې غونډې پر مهال فعالانو د پاکستان حکومت د بشري حقوقو پر سرغړونو تورن کړ. د غونډې ویناوالو له خبریالانو، مزدورانو، افغان کډوالو د ژوند نورو برخو ځپل شوو کسانو سره پر حکومتي چلند اندېښنې وښولې. دوی پر حکومت غږ وکړل چې د افغان کډوالو تنګول دې ودروي. د پاکستان حکومتونو تل دا تورونه رد کړي او داوه کوي چې له آئین سره سم د خپل وګړو د حقونو درناوی کوي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د دسمبر لسمه چې په نړۍ کې د بشري حقونو خوندي کولو نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي، هم په دې لړ کې پرون د دسمبر په لسمه د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لخوا یو دستور وشو چې په ګڼ شمیر کې ورته وکیلانو، پوهانو، د بشري حقونو فعالانو ویناګانې وکړي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مرستیال مشر اسد بټ په خپله وینا کې وویل، یاد ورځ اولسونو ته په نړۍ کې د بشري حقونو خوندي کولو او پوهه ورکوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د تیرو پنځه اویا کالو راهیسې د بشري حقونو سرغړونه روانه ده.
اس ملک کے اندر لا قانونیت قانون بن گیا ہے.
دیوائی پتی هیواد کی هر غیر قانون کار په قانون بدل شوی دی. د خلکو ځوانان ځامن لا درک کول کیږي او بیا وایي چې قانون اجازه ورکړي. خواریکه خو ته په کمپنو کې د کار په ځایونو کې بنیادی حقونه حاصل ندي. وایي دا هم قانوني کار دی. د بیان ازادي نشته، د ژوند کولو ازادي نشته، په ظهور مذهب نن هم دلته بدلیږي. وایي دا د شریعت قانون دی. نو دا زموږ ډیوټي ده چې د دې پر ضد به مزاحمت کوو. بل لار نشته.
ہماری ڈیوٹی ہے کہ مزاحمت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.
اسد بٹ زیاده کړي په پاکستان کې راتلونکي ټاکنو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل شوې دي او شاوخوا 9 کروڑ خلک چې خواریکښ یا مزدوران دي. خو د بدمرغه د پاکستان په سیاسي او مذهبي ګوندونو په منشور کې د دې مزدورانو لپاره هیڅ پلان نشته. غونډې ته وینا کوونکو وویل، په پاکستان کې د بیان ازادي نشته، ورځ تر بلې پر رسنیو بندیزونه نور زیاتېږي. دستوري ته په وینا کې د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وویل، په پاکستان کې د آزاد میډیا یا رسنیو مفهوم ختم شوی دی. نوموړي په وینا په تیرو پنځه یا کالو کې په هر جمهوري او فوجي امیر په حکومت کې په رسنیو نوي بندیزونه لګیدلې دي او تر اوسه دغه لړۍ لا روانه ده.
هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا.
دیوی په پاکستان کې هر دور د رسنیو لپاره تر ټولو بد دور ثابت شوی دی. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې نواز شریف په نوم حقستو بندیز و، نن د عمران خان په نوم حقستو بندیز دی. د لادرک بلوچستانو یا پښتنو لپاره احتجاج خبر ورکولو اجازه هم نشته او دا وخت د بشري حقوقو د سرغړون تر ټولو زیاتې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي او څوک چې ردی په اړه د خبر ورکولو هڅه کوي هغه هم لادرک کوي. ڈاکٹر توصیف احمد خان زیادہ کڑی چې د بیان ازادی نشته، رسپانو او رسنیو سره په ټولنیزو رسنیو هم بندیز دی. د ڈاکٹر توصیف احمد خان په وینا په تیرو دو میاشتو کې یوازې په کراچۍ کې څلور خبریالان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي او بیا ځنې څو ساعت وروسته او ځنې څو ورځې وروسته راخوشي شوي دي. د غونډې په وخت وینا کوونکو پر نگران حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د افغان کډوالو استل دي په سمدستي توګه ودرول شي. د دوی په وینا پاکستان کې میشت افغان کډوال دي نه زوروي او نگران حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د افغان کډوالو د ملک نه ایستلو کوم بهیر چې پیل کړی دی دا د منلو وړ نه دی. په دې اړه بیا د دستوري په وخت د بشري حقونو فعال او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل،
نړیوال قانون د هغه کډوالو حقوق خاص کړل پکې محفوظ دي کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلی وو او بیا هغه ته د رجستریشن څخه یو موقع نه وو ورکړل شوی باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د هغوی د ډیپورټیشن چې کومه یوه سلسله ده هغه ودروي ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغوی حقوق محفوظ دي په یو ډی ایچ آر کې د هغوی حقوق محفوظ دي.
د پاکستان نگران حکومت لخوا د نومبر د لومبۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناده بهرنیانو ایستل د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دا کار به جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د افغان کډوالو د غوی خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. چارواکي وایي تر دې د مشاخو 15 لک افغانان د تورخم او چمن لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. په چمن کې د آغا شیرین خیریه بنسټ په نوم یو ټولنه له دې ستنېدونکو کډوالو سره نه یوازې د خوړو بلکې د ترانسپورت په برخه کې هم مرستې کوي. په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین د دې ټولنې له مشر آغا شیرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې له ستنېدونکو افغانانو سره د مرستو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
کما وخت چې دا کډواله شوسی وینم سفر روان دي دغه وخت سمجه دي سره په خدمت کې حاضر یو. چمن بایفاس کې کم کیمپ لګیدل دي شیر علامه غنی صاحب مرسي ته مخامخ او یو بل کیمپ پر کالج روډ باندې لګیدل استوديو مسر جمال ناصر کیمپ په نامه باندې او بل په چمن کې د فوجي مارکیټ مخو شاته د کمی میدانې شتي په داله کړی راځي د جزې سبا مشکل دی استو او د انلسي سره په دامن کې کم سفر کډوال رون چراسي د لار نه بلد وی لار معلومات نه ورته
هغه سب ته ویل چې موږ مرستي ورسره کو دا مرستي څه ډول مرستي دي
ډوډۍ ورکو خدمت یې کو او کوم مسافر کډوال رون چروان چې مثال موټر کرایه نه لري دلی موټر را ورسیږي بیا د بوسپین بولک طرف ته د موټر کرایه او شی نه لري هغه کې ما سر موټرانس ته ټیلرانس ته لسفیلر شازوی مزدا وستا مور اکړو ته ګور.
نو دا افغانان راځي زیاتره د کراچي سه د سند سه د پنجاب سه ډېرې پر دې لار راځي او ډېرې د تورخم په لار راځي. نو د دې سره څه خبرېم کې جدې څه څه مشکلات یا دا خلک په خپل خوش روان دي
دلته چې کوم خلک مله راغلي چې مثال ډیر کسان داسې ستا چاغوره د خوشاغه وې زمرد دلته بچان پیدایسته ودي زمش خپل پیدایسته تقریبا سلويش 15 سلويش 25 کاله دا خلک وایي چې زمرد دلته وخت یې سوي دي پیدایش مې دلی سوي دي زمون مې دلی پیدایسته ودي او پات سوي دي پسې بچان تم دلی ودونه کړی دي. نو د ډیر وخت مش دلته یو مثال وې نو وسو مجبوري مې ده په زور مساخي نو بس مش چر نن لزو خپل وطن ته زو او د دې ډیر چراسي ډیر ستړي به پر لارې باندې کوم مشکلاتونه چې ورته جوړیږي د پولیس یا لویز د خوا دي غربانه ډیر په تکلیف نو موږ پر مشه بالا احکام ماینجا کو چې د افغانان کډوال مسافر د پاره باید سہولت برابر سی وریو د برابر سی چې دی خپل وطن ته شپه خوشحالي واسو سی پر لار تنګول نه کور کو نه ور کول سی
دا مطلع د چې په سند کې په کراچي کې بیا یواره دی نیول کی بیا دی په تانو کې بندیان کی بیا دغه بعد په پیسو خلاصي شي. آیا دا خبره سید تاسو د خلک راغلي دي یا دا رنګ مشکلات سره
دغه سید افترین صاحب یقینا ډیر خلک ستاسو ما سره شواهد ویډیوګان ثبوتونه سره چې واځي زنانې تر ما پر رسیدل نه نه په جیل کې ناسي بندیان وي موږ څه پیسې غواړي هغه موږ پیسې نه لرو چې پولیس ته ورکو موږ په مثال وینې دونه قدر شي موږ نه لرو سرمایه غریبانه خلک دې ډیر کسان مال راغلي په بنارس کې دی وي موږ چای خرڅول یم د بوټو ریډي کول بس دغه می سرمایه و نو هغه مثال پلار روزي بندي زنانې په کور کې ناسي هغه زنانې را ترانسفر کړي هغه راغلي دلې چې مونږ کیم ته چې مونږ کیم سماسته ولې د سپیم بول دکله به موږ دوه خلکو لمبر شي پیدا کړي دغه سر معلومات شي کو باز کسان یې لکه دې باز دروسه نه درکې دې مجتمع معلومات نشته.
دا غاشرین خیریه بنسټ لمشر سره مو دا ایوب ترین مرکه اوریدا ټاکل شوی سبا یعنی د دسمبر پر 12 د پاکستان سپریم کورټ دا غوی قضیه اوریدنه پیل کړي چې په نتیجه کې ذوالفقار علي بوټو ته د 5000 ورکل شي. او بوټو د پیپلز پارټي بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم چې په 1900 یم زیږدیز کال کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال ضیاء الحق د مارشل په لګولو سره لواک ګوخ کړ. ورسته هغه د خپل مخالف احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس ترلو په تور په پخوانی مقدمه کې ونیول شو. نوموړي دا تور رد کړ او خو لاهور های کورټ په 1900 یم زیږدیز کال کې بوټو مجرم وګرځاو او ورته د 5000 سزا ورول. بوټو د 1909 زیږدیز د اپریل پر 4 پانسی شو. د پیپلز پارټي شریک چیرمن اسف علي زرداری په 2002 زیږدیز کال کې چې کله د پاکستان ولسمشر و سپریم کورټ ته د بوټو د 500 قضیې د بیا اورېدو په مخه یو درخواست ورکړ. اوس د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا ویلي چې دا غو درخواست اورېدنه وکوي. په دې اړه نور د شانواز ترګزی په رپورٹ کې
سپریم کورٹ څلور څلوېښت کاله وړاندې د عدالت په امر د پانسې شوي یو پخواني وزیر اعظم مقدمه یو وار بیا اوري. په څلورم د اپریل 1909 کال سهار هغه وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو چې د مارشل لا د لګېدو وروسته د څوکۍ نه برطرفه شوی د عدالت په امر د یو قتل په مقدمه کې پانسې شوی. ذوالفقار علي بټو په 1909 کې د جولای په 15 د وزیر اعظمۍ نه لرې کړی شوی او پاکستان کې هم د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق مارشل لا لګولې وه. د 1904 په مارچ میاشت کې په بټو د نواب محمد احمد خان قصوري نومې د یو سیاستدان د وژنې په تور قانوني رپورټ درج شوی و. د مارشل لا د لګېدو وروسته په 3 سپتمبر 1908 ذوالفقار علي بټو هم د قانوني رپورټ کې گرفتار کړی شو. لس ورځې وروسته بیا پرېښودل شو خو څو ورځې پس بیا گرفتاره شو او په 3 مارچ 1908 لاهور هایکورټ نوموړي ته د قصوري د وژنې په تور د پانسې سزا واوروله. د دغه سزا په ضد سپریم کورټ کې اپیل شو خو په وو ججانو کې څلور ججانو د پانسې سزا برقرار وساتله او نوموړي په 4 اپریل 1909 کال سهار په ضلعي زندان راولپنډي کې پانسې شو. سیاستوالو پخوانی سینیټر افراسیاب خټو هم په دغه ورځو کې په جیل کې بندي وو.
مونږه حیدرآباد جیل کې وو چې بوټو تختوا وخته بیا چې کله بوټو پنځ کېدو مونږه مالکټ جیل کې وو. د ضیاء الحق مارشال مونږ نیولې نو مونږ دغه وخت معلومه وا چې دا نه دا دوکه به ګوره دي. یعنی کوم ګواهان چې وو هغې ته وویل چې تاسو ګواهي وکړي نو بیا به تاسو پرېږدو دوه ګواهان وو. بیا هغه ګواهان پنځ کړو ځکه چې هغې ژوندي پاتې شوې هغې ویلې چې مونږ سره چلو وکړه. نو بیا وروسته چې کوم خلک په دې کې شامل وو ججان نصیب حسن شاه وو چې په مونږ باندې دباو وو دا فیصله مونږ دباو لاندې کړې وای. هغه اعتراف وکړو ټلویزیون انټرویو کې نو لہذا ټول خلکو ته معلوم وه چې دا اصل کې عدالتي قتل وو.
د عدالتي شالید د مخې د بټو د اپیل په درخواست څلورو ججانو هغه ته د پانسې د سزا ورکولو امر کړو ولې درې ججانو مخالفت کړو. په دغه څلورو ججانو کې یو جسټس سید نسیم حسن شاه هم وو. جسټس ریټایرډ شاه څو کاله وړاندې د یو خبریال او تجزیه کار افتخار احمد سر مرکه کې اقرار کړو په دوی د پوز لخوا فشار وو.
تمام جج صاحبان جو ہے
ټول ججان خودمره بہادر نوی چې خپل نوکرې د لاس اور کې او انصاف دی وکي او دا در ترختی خبره کوم. نو ججان غنی چې بهتره دادا کیونی مقدمه کې چې پوز په کې زیات دلچسپی خلی هغه کې د الیکشن تل چې کو خودل شي خو خپل څوکې دی بچ کړی شي
خپل سیټ بچالي.
ذوالفقار علي بټو د پاکستان پیپلز ګوند بانی او مشرو دغه ګوند په 1908 کې جوړ کړو. 1901 کې چې مشرقي پاکستان جدا شو او آزاد بنگلاديش جوړ شو نو بټو د موجوده پاکستان صدر او اولنې سیویلین مارشل لا اډمنستریټر معنا پوځي مشر وټاکل شو. خو وروسته هغه دغه څوکۍ پریښو او په عوامي رایو د ملک اولنې وزیر اعظم منتخب شو. په 1903 کال کې د اپوزیشن ډلو د مشر ولی خان سره په شریکه ملک یو طاقتور آئین نافذ کړ چې پکې د ولست حقونو خبره هم شوه. بټو په دویم وار 1908 کې د انتخاباتو وروسته وزیر اعظم وټاکل شو خو هم په دغه کال مارشال لا ولګېده او نوموړی بیا پانسې کړی شو. د اپریل په 2012 کې د پیپلز ګوند مشر او د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری سپریم کورټ کې او صدارتي ریفرنس ولېږله او وی غوښتل چې د بټو د قتل مقدمه دې بیا وسپړي. هغه وخت د سپریم کورټ مشر جج افتخار محمد چودری او د دغه مقدمه څلور اوریدنې وشوې چې اخیرنی اوریدنې په 12 نومبر 2012 کال کې شوې وه. سپریم کورټ د دغه مقدمه اوریدنه په 12 دسمبر یو وار بیا کوي. د ذوالفقار علي بټو نوسه او د پخواني وزیر اعظم بینظیر بټو زوی بلاول بټو زرداری هم غوښتنه کړې چې عدالت باید خپل ځان صفا کړي او د بټو مقدمه دې له سره واوري. د دسمبر په 10 په کوهاټ کې د ګوند یوې جلسې ته په خپل وینا کې ویلي خپل عدالت دی چې په دې پیښه کې شریک وو اوس د دې موقع نه فائدہ واخلي د خپلو ادارو نه د پخپلو لاسونو د وینې وینځلو کوشش کوي. خور سره دا هم ویل چې دې قتل کې څوک ککړو د امیر زیان واخله هغه ججان چې سہولت کارو هغه وکیلان چې سہولت کارو او هغه سیاستدانان چې سہولت کارو هغه د دې ملک مجرمان دي. پاکستان پیپلز ګوند مشرانو او کارکونکو د بټو پانسې ته د اولی ورځ نه عدالتي قتل ویلې خو د پاکستان په دغه یوازینی مقدمه کې او هم د مقدمې د کاغذونو په دغه یوازینی فایل کې هم دغه مقدمه کې ذوالفقار علي بټو د قتل په تور پانسې شوه. د پاکستان په شمول د نړۍ د جمهوریت هیوادونو عدالتونو کې زیاتره مقدمو کې نظیر یا مثالونه هم وړاندې کېږي لکه داسې چې ګنې څو کاله یا موده وړاندې یو مقدمه کې فیصله شوې وه هم هغه شان مقدمه کې وروستو وختونو کې هم د هغه فیصلې مثال ورکېږي او هغه مقدمې فیصله کېږي. خو پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو د مقدمې فیصله څلور څلوېښت کاله کې کله هم د مثال په شکل کې نه ده منل شوې. نو دا ولې؟ د پیښور هایکورټ وکیل علی گوهر دورانی د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه واحد کیس دی چې په 109 لاندې د ابټمنټ لاندې چې د مرسته وا یا د پکې سلا وا نه د اغې په بیسس باندې د 500 سزا ملو شوی وا، هغه نه هایکورټ منی نه سپریم کورټ منی، ځکه چې د اغې حیثیت ډسپیوټډ دی دغه فیصله.
سپریم کورټ کې دا وخت 15 سوالونه پراته دي چې باور باندې اوریدنه کوي. پاغې کې اول، آیا د بټو د پانسۍ یا قتل مقدمه د ټرایل یا جرح د آئینی او انساني حقوقو په مطابق و؟ دویم، آیا د بټو د مرګ د سزا فیصله په سپریم کورټ او های کورټونو کې د نظیر یا مثال په شکل کې لاګو او یا د منلو وړ ده او کنه ده؟ نو د دغه فیصلې نتیجې به څه وي؟ دریم، آیا د بټو د مرګ د سزا په فیصله کې انصاف شوی و؟ آیا دغه فیصله جانبداره یا ګنې کوم اړخیزه خو نه وه؟ څلورم، آیا بټو ته اورول شوی سزا د قرآني حکمونو د لاندې هم صحیح وه؟ او پنځم سوال دا دی چې آیا د بټو ضد د ثبوتونو او ګواهانو بیانونه بټو ته د سزا ورکولو لپاره پوره و؟ شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
د کورمه په صد کې د ځایی خلکو او تاجرانو احتجاج نن پر دویم ورځ هم روان دی چې لوجی هلته بازار تل شوی دی. احتجاجیان د پولیسو دغه اقدام غندنه کوي چې وایي د سیمې یو شمېر بې ګناه کسان یې گرفتار کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر کسان حکومتي ګاډو ته تاوان رسولو، د جنګونو لپاره د مورچو جوړولو او پر ټولنیزه میډیا د کرکې خپرولو په تور نیولي دي. حکومت د خالی په ورځ د حالاتو سمولو په موخه په بالشخیلو کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه هم کړې وه. تفصیل به د طارق اورگزی په دې رپورټ کې وورو.
احتجاج کوونکو لا اتوار ورځې د صدې بازار تړلې او غوښتنه کوي چې نیول شوي تنان در اخلاص شي. بلا بې ګنا تنانو په گرفتاری د پولیسو متعلقه افسران دې له صدې تڼې بدل شي او د ښار ښکلا لپاره مقرر شوی فنډ دې بیرته بحال شي. په یاد بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر محمد ارشاد وایي پولیسو د خپل یو ملګری دکاندار د رخلاصېدلو لپاره ورغلي هغه تنان نیولی چې هر وخت د سیمې امن لپاره خپلې هلې ځلې ساتلي او هیڅ داسې غلط کار په کولو کې نه دی ملوث.
ایف سی ام نه تاو شو، پولیس ها تاو شو، لکه یو په هر ملک تشکر نه وي. بیا موږ دا ونه ویلو چې بای تا څه په واجبو داتې حراست کې واخیستلو، خو موږ ته خپل ګناه نه ښیله. نو موږ همدا پوښتنه ونه کوله چې آیا دا ضلع دی که دا 40 ایف سی آر دی.
په کورما کې د خالی پورس پولیسو تر هغې په مختلفو ځایونو کې د خلکو نیول پیل کړل چې په مدخوزه او سنګینه کې شیاسونی ډلو لخوا د جنگ تیارۍ لپاره نوي مورچې تر جوړولو پس د سیمې حالات حساس وګرځېدل. په سیمه کې شیاسونی ډلو په لارو کې یو بل ګاډي په کاڼو ویشتلي او بله دا چې په ټولنیزو رسنیو هغوی یو بل ته د دړکو او مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرې کړي. تر هغې پس پولیسو نه یوازې په صده کې گرفتاري کړي بلکې د سنگینی مشران او خلک هم تر نیولو پس ډیر اسماعیل خان جیل ته چلان کړي. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړچنار کې د اتوار پر ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلي په مدخوزه کې چې کله مخالف فریق مورچې لا جوړولو منه نه شول نو دوی هم د خپل دفاع لپاره داسې وکړل چې ور باندې گرفتاري وشوله. نثار زیاتوي که په متنازع ځای کې د مورچې جوړولو لا اقدامه سدیوال خپل لاس واخلي نور ته دوی هم تیار دي.
هغه متماهده پړو کړل هغه کې دسی ولي کلو متخوځي والا با کور نه کوي توسي بیا نه کوي اخشي باندې مو سه ګریشو دي سي صاحب ویل ته زي اول سدیوال نه راخلم بیا بي تکای کله سدیوال ته دا وی راغلو سدیوال دي سي باندې انکاري شو.
په کورما کې پولیسو حالات قابو ساتلو په خاطر دولستانان د درې ام پی او لاندې نیولې دي. تا تنان په سنگینه او صده کې د پولیسو تر مخه د جنگ تیارې لپاره نوي مورچې جوړولو په کار کې ملوث ول. د دې نه علاوه په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورما څلور تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوي. په دغه اړه د ضلع پولیسو یو مشر ډی ایس پی محمد خان په 10 دسمبر رسنیو ته ویلي د دوی دا ذمواري ده چې په سیمه کې د امن فضا قائم وساتي او غواړي چې مقامی خلک دې هم په دغه کور سره مرسته او تعاون وکړي. محمد خان زیاتوي کچېری د شپاړس تنانو د نیولو په صورت کې له پولیسو څخه زیاتې شوی وي نو عدالت شته خلک دې لاړ شي او هغه لته خپل بې ګناهي دې ثابت کړي.
بالکل منیولی دی په کوم ټیم منیولی دی په هغه نه په دوی مې ورځې باندې مو عدالتونو کې هغه پیش کول ته هغه ټول ته پاتې دي نو کښو څه کړی وي هغه بالکل جیلونو ته سزا به وته وکنه وی کړي خپل ورشي کنه د کندرونو ته حفظ مکو 24 غنټه مونږ ویلوړی نو مخ دیو د پاره ویلوړی
کورما یو له هغه سیمو ده چرته کې شیاغان او سنیان یوزې پاتې کیږي او هغلته په اکتوبر میاشت کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلېدلو پس ډېر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی ول. که څه هم هغه وخت د کمشنر جرګې تر مذاکراتو پس د سیمې امن بیرته قائم کړی وو، خو په لارو کې مسافرو ګاډي په کاڼو تر وشتلو، مورچې جوړېدلو او په سوشل میډیا د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس حالات بیرته کړکېچن شوي. حکومت سیمې ته د کمشنر جرګه یو ځل بیا رابللې چې هغې له دواړو ډلو مشرانو سره د ثالثي لپاره مذاکرات پیل کړي. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا چارواکو د خیبر ضلع له بلدیتي استازو سره ملاقات کړی دی. د نمایندګانو د ډسمبر پر 10مه مشالو ته وویل چې د کاري استعداد لوړولو لپاره ورسره د مالی او تخنیکي مرستو ژمنې وشوې. د استازو په عین وخت کې ګیله وکړه چې د منتخب کېدو یې دوه کاله پوره شول، خو صوبایي حکومت لا هم اختیارات او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي. تفصیل له خیبره فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال او ریډیو ته وویل چې موږ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا ډلې ته خپل سپارښتنې ورکړې او د کونسلرانو د تربیت او تکنیکی مرستو په شمول مترې د دفترونو لپاره د سامانونو غوښتنه هم وکړه.
دوی خو بنیادی طور دغه بلدیاتي نمایندګانو استعداد کار او صلاحیتونه مضبوطولو کې دلچسپي ډېره وه، خو موږ ورته دا تجاویز ورکړل چې یو د دغه نمائندگانو د ټریننګ وشي، دویم از مونږ ته په وی سی او این سی او په تحصیل لیول دفترو فعالولو کې زمونږ سره مرسته وکړی شي، دا نظام مضبوط شي او خلکو ته د کور په چوکاټ باندې هغه سهولتونه میلاوږي. دوه کاله وشو چې زمونږ انتخابات شوي دي، فنډ نشي جاری کېدای.
د خیبر ضلع د قومي مسایلو د خبرې کمیټې مشر الیاس خان وایي چې دوی یو شمېر پرمختیایي کارونو ته لري، خو بلدیتی حکومتونو ته تر اوسه اختیارات او فنډونه نه دي ورکړل شوي او دوی مایوسه کړي.
دا درې څلور غټې مسلې دي چې د هسپتال ده، یا د اوبو ده، یا د بجلۍ ده، او یا ایجوکیشن ده. مونږ خو بلدیتي انتخاباتو ته ډېر زیات توقعاتو، مونږ وایو چې دا کوم ترقیاتي کارونه دا به نچلې سطح له راشي، خو ډېره بدقسمتۍ خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې مونږ بلدیتي انتخابات چې کوم شوي دي او چیرمین ته دفتر
د خیبر پختونخوا پرمختیایی ادارۍ پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په دې وروستو کې ویلي چې نړیوال بینک په مالی مرسته به په نوي کال 2023 کې د قبایلي ضلعو بلدیاتي نمائندګانو ته فنډونه ورکړي چې کلیو کې پرې پرمختیایي کارونه ترسره کړي او په زراعت، صحت او پبلک هیلث شعبو کې هم مالی مرستې ورکوي چې ولس ته یې ګټې ورسي. د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ محکمې مرستیال ډایرکټر مامون نواز ویلي چې نگران صوبایي حکومت ورته تر اوسه څه فنډونه نه دي جاری کړي او په صوبه کې د مالی ستونزو له وجې بلدیاتي حکومتونو ته څه نشي ورکولی. په 2020 دسمبر کې د خیبر پختونخوا نورو بندوبستي ضلعو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي یا ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوي او د تحصیل چیرمینانو په شمول پکې ویلج او نیبرهوډ په سلګونه کونسلران هم منتخب شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان پرون د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې په یوه غونډه کې پر نگران حکومت غږ کړی چې له هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیلې منیزې کاکړ مشالډو ته وویل په کار ده چې بی اسناد افغانانو ته د رجستریشن موقعه ورکړل شي. د پاکستان نگران حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بی اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړی او دریځ درې چې دا ګام د امنیتي اندېښنو له کبله پورته کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف کولو سره د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بوټو د وینو لګېدلي داغونه ووینځي. بلاول بوټو زرداري پرون په کواټ کې یو ولسي غونډې ته د بنا پر مهال تور پورې کړل چې د ذوالفقار علي بوټو په وژنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تمه یې خوله چې چیف جسټس قاضي فیصا باغ آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړی وي. ذوالفقار علي بوټو د پیپلز پارټۍ بنسټګر د پاکستان وزیر اعظم و چې په 1990 زیږدیز کال کې د پوځ د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د ماشاء الله په لګولو سره واک لرې کړ او وروسته خپل مخالف نواب محمد احمد رضا کسوری په وجنه کې د لاس تړلو په تور په پخوانی مقدمه کې ونیول شو. په 1909 کال کې د سپریم کورټ د لاهور های کورټ د پریکړې پر ځای ساتلو سره هغه ته پانسی ورکړل شوه. اوس ټاکل شوی چې د پاکستان اوسنی چیف جسټس قاضي فایز صاحب سره سبا دا قضیه یو ځل بیا اورېدنه کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې راتلونکو عامو انتخاباتو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنیو خبرېدونکي معلومات ناسم دي. کمیشن پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې ولس د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلي بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فیرا کیرن ډیکر وایي هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاسوانه خلیل موړي پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي چې د دې په خبره د هر انسان مستحق دی. او د اسرائیلو پوځ ویلي په غزه پټا کې د وروستیو عملیاتو له پیل راهیسې له 100 زیات پوځیان وژل شوي دي. اسرائیل پوځ دا خبره نن ایف پی خبرې ایجنسی ته کړې. بلخوا اسرائیلي ټینګونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزې جنوبي برخې په مرکزي ښار خان یونس کې دننه او له دې ښار چاپیره د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله بولي. په نړۍ حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اوربند ټینګار کړی دی. اوس په اوریدونکو سندرې جادوګر خبرونه درته وړاندې کو چې داونه پکې د صوبت خان د جدایو نومیالی سندرغاړي تیر شوی د ژوند هنر حال او د غزنی مشهوره سندرې اوري. سلام شایزه هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د ثوابه د یو نومیالی سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال او هغه ویلې سندره وري. صوبت خان د سیمې له هغه پخوانیو سندرغاړو یادېږي چې د سندرو د ثبت لپاره یې هند ته سفرونه کړي، د هندي کلاسیک موسیقۍ درسونه یې اخیستي او هغه په پښتو موسیقۍ کې ځای کړی دی. نوموړی د صوبت د مرغوز په نوم هم پیژندل کیږي. د سواد درلود او شعر یې هم ویلی شو. د سوابای د زیدی کلی او شاعر او د استاد صوبت خان اوریدونکو ایاس طالب چې د استاد په اړه معلومات لري وایي چې استاد د سوابای د مرغوس کلی په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلی و. د طالب په خبره استاد برباب هم غږاو او په هند کې ریکارډ کړي سندرې خورا زیاتې مشهورې وې. طالب زیاتوی صحبت خان استاد وخت له یو نومیالی شاعر احمدین طالب سره نږدې پاتې شو او دغه چار بیتې او غزلونه به ویل.
صحبت خان کیوں کړه جی تو ابای رسل ته د مرغز کړي نظر پلار نو نعمتو پاکل سو ادوات یایم کې په دغه کې پیدا شو په مرغز کړي کې دای کورنای کې کمدار او دغه تعظیم او د ګلوکارانو کورنای وځي صحبت استاد یو دا رباب استادو رباب ته ډیر خلک او خلکو بوته کوم نه مراکل او ځکول به کوم او شاګردانی ډیر زیات بل د علم کتابونو ډیر ویلو لکه تعلیم اپکا سره دی د سر ضرور دولت خان دا ونمو د سره به دبلم غوولا وځو کې به مجلسونه کول او بیا به چک زه ساتل او الکاس توګنو دا چک په وخت کې کوم نه نو احمدین طالب ور پسې او چاربي ته سیمې دي چې په پزلم استادیش باختیا نه حال کلا غماز مزونه نه حال شي باختیا بیا نه لري د دې کسر کې وای چې خان ابراهیم خان مې مستیا او زده کالا کلا صوبته زم د دیدانو کې به مولا مړی دلته مزونه نه حال شي باختیا بیا نه لري یاد ویسان پس صوبت استاد مردان کی پورا سوگنو ذکر کی کلے تو دیلی کی 1935 کی دا لو باؤوے کی ذل پوی غنچی کری دی سرکاری باجا کی بخل کو اور ایدان دیر دیر یاد شورت منتا دا غین پس دیا تو 35 کی دا دا غوی کی پس کینا کو کئی پرتنت کئی دسرو دا و دنندارو دا دا احمدین طالب نیمہ کئی ران دا چووی بیا افغانستان ته سردار داود غوښت او ډېر زیات مشهور شو په علاقو کې او د زده کړه زیاته په هند کې کړې وه بیا یې باجا وغوله یو غزل کې د احمدین طالب دی یاد کړی دی چې وایي قومت په غونډو ګیر چاپیر نشتې شم خو د آیانه کله زه چاته چاپې شم بی بی پیره مجلسیانو ته حیران وي کالي مزور کوي چې صحبتې شم صحبت استاد یو ماهر مجلسی و
زیدی کلی ایاز طالب زیتوی استاد صوبت خان د ولسی سندرو ترڅنګ غزلونه هم ویلی دي. دغه په خبره هغه وخت چې صوبت خان استاد په مردان کې میشت او خورا زیات مشهور وو د خپلې ویلې یوې سندرې له کبله ځینو خلکو وواژه او مړی په مرغوس کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
په مردان کې استودنو ډیر مشهور په دیو سندره وی چې نالت ته خدای وریږي په بازار د چکلی ماته مشهور وی یزتلو ما د جنگیزین چالی زما خپل ترو په مردان کې برتی وا یی خوباته برز بالا خانی نه را غرزول او وجل او د پشکال باد وری باران ندی زیات ورید او مرغوب کې راړو نوی کله کې راتلم نو کله راي کې خوبات صندوقو مې خو میلا را خپل لاول او نو دا بس ودرو او جاده هون شراتلې نه خلق رالم داغه تماشیم کولا او دا 1942 نو په دا کال او پاتشو او پاتار سو دا کې پیدا شو دواتیا يم کې د دو درې زامونو د یو نوم خورشید جعفر د بل نوم فاروخیر شمع او د بل نوم جمشید خورشید جعفر په هند کې کوم نه مې سیکل ډایرکټر او فلمونو ملمون لګه ترجمه مرزونه ځان له جوړول فاروخیر شمع وا په خبر ریډیو له ترجمه جوړول او د دې او زیو شیرزاده نوم په دې ډاک محکمه کې ملازم احمدی ټول کلام کې پاتې شو دا غوښته خو بیا وکیل شاه وکیل دې خټکو یو سړی ری ډایرکټر دی هغه هغه کلام هغه ټول ورکړ صوبات استاد او هغه چاپ کړل سیلیات په نمونه کې او هغه مړ د شیرزاده مړ دی ما دې سوره اورېدلې وي دا سوره هنرمندان د صوبات په شان قربان دا چانه کړې چې سوره پوهېږم دي دا زموږ سره کار دی دوکار دی استاد صوبات خان هغه زمانه کې غزل په چانه پېژندو د دور احمدی غزل ډېرې ویلي دا لدی غونی ولویلي دي چې دا زما همراشه دلبر راشه دای ولویلي دي چې دا غره راشه راشه دل ربا که د خدای خوب لري استاد صوبات خان زما ډېر زیات وخت زکه چې تکې له ستاسو لري
په خبر پونتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي استاد صوبات خان په الکوالای کې د حجرو د موسیقۍ په محفلونو کې برخه اخیستل پیل کړل او د سیمې له مشهور ولسی شاعر احمدین طالب سره یې نږدې ملګرتیا جوړه شوه. د یوسفزی په خبره د پښتو ژبې او پښتني کلتور په ژوندۍ ساتلو کې د صوبات خان استاد او احمدین طالب په څیر شاعرانو او سندرغاړو مهم رول لوبولی دی.
زمونږ مشران دا خبره کوي کوم چې زیات تر اوس پونیشته په دنیا کې او چې کوم نو هغه به مونږ سره دا خبرې کولې چې صوبات استاد چې دی چې اکثر به مرغوس او صوبتی باندې هم یادېږي نو دا چې کوم د احمدین طالب یار مو او داغه شاګرد مو دا بيخي دا سیوا لکه څنګه چې دی میرزا غالب اردو کې چې دا غس په شاګردانو نو غټول یاران هم دوستان هم او ابتدا کې به د رور محبت او تبله به غوله او سبه چې کمدن و سره اوجرو کې د ملګرو دوستانو په لا کې چاربی ته دی ویلي سندري دی ویلي د پلار او د احمدین طالب هم ډیر ښه تعلق نو صوبت بیا د احمدین پرنګ کې رنگ شه. احمدین طالب دی او تمانزو چار صدی اوسیدونکی و یو لوی عالم مو مرغوس کی دینی علم حاصل ہو بیا په زیدہ کې مرغوس کی ډوډیر کې هغه د خپل زغد شاعرانو هم پته لګي چې دا هغه چاربی ته نو چا په دې ټولو سیمو کې پاتې شوی دی. احمدین طالب وای چې یا زما د سنگین شعر برکت ته یا په جبد صحبت کې ډیر لذت ته خلق وای چې صحبت د مرغوز خو زه وامه چې نه مرغوز د صحبت یعنی دا مرغوز هم دغه په وجه باندې یادیږي زمونږ د بیاض نه پس خصوصا د علی خان او د بیاض نه پس تر خدای خدمتګارۍ پورې چې زمونږ چې کومه دغه دوره ده نو په دې کې زمونږ هم دې ولسی شاعرانو او ولسی سندرغاړو زمونږ دا ژبه ژوندۍ ساتلې ده او دا ادب ژوندۍ ساتلې ده.
د سوابای د شاه منصور کلی نورالامین یوسفزی زیاتوي صوبت خان استاد د خپلو ځینو هنرمندانو ملګرو په مرسته نوی دلی ته لاړ او ولته یو شمېر پښتو سندرې ثبت کړې. د ده په وینا استاد د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو تر څنګ کابل ته هم هنري سفرونه وکړل او د ولسونو له داد او مینې سره سره دولتي انعامونه هم ترلاسه کړل.
زمونږ ګورو چې په دغه زمانه کې که یو پله دی زمونږ په اجرو باندې راج کړی دی نو بیا داسې وشوه چې په کلکته کې او په ډیلي کې د نوي دنیا سیزونه مخې ته راغلل او ریکارډینګ کمپنۍ قائمې شوې. صوبت استاد چې کوم دی نو د خپلې ضلع نه چې کله ووته نو هغه بیا داسې وه چې د اکرم خان استاد باجی هغه چې دی نو ځان ته راخ کړ په کال 1934 زمانه وه چې دی د سردار سادو سنگھ یو کمپنی وا بانگا پون نومی کمپنی چې هغه ته لاړ او د یو ناتیا موږ ته ناتیا سندر هم ویل شو چې دا د ویل چې روز محشر بشی اشکار نه دی بیا به واخلي د امت سهار نه دی او دې سره د چې دینو د دغه کمپنی نه خپل فنی سفر پیل کنو. بیا د ټول هند کې چرته چې پښتانو که په ډیلی کې وو که په ملیح آباد کې وو که د پښتونخوا کې وو بیا ورو ورو د ده د شهرت غږ هغه وخت کې کابل ته هم لاړو چې کله د په دری ژبه کې یو ککوړی د ورسېد کابل ته نو هلته د کابل گورنر هاشم خان هغه واورېده هغه داسې وو چې سرور سردار عالم یا محمد مصطفی نو ته چې کله هغه وویل نو بیا د دربار ته هم هلته وغوښتی شو او پېښور ته چې کله د فرنټیر ٹریڈنگ کمپنی په نوم باندې هم د بانگا پول یو برخراله او په 1915 کې دلته هم یو دغه ساده شو کمپنی نو د استاد صحبت په دلته هم ته دی بیا کلکتی ته هم ته ډیلی ته هم ته او رو 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 د پټول هند باندې خور شو او دا د ینګ انډیا کمپنی دا سندره د کړومبي ځل باندې ریکارډ کړ دلته چې بے پتا بے مروت وی پښتون نه دی چې بے ننګ بے غیرت وی پښتون نه دی. په دغه زمانه کې چې کله د احمدین طالب دانی مکه وی چې په سپینه کوکه د پرتن نه ته د سرو ده د نندارو ده نو دته د آل انډیا ریډیو د ریډیو سټار خطاب هم ورکړی شو.
سوابه یو مشر موسیقار فاروق استاد چې په سیمه کې یو شمېر شاګردان لري صوبت استاد دیو تکړه سندرغاړي په توګه یادوي. دیوایي صوبت خان استاد د پښتو ولسی سندرې په تیر چار بیتا په لوړ هنري کمال ویلې ده.
هغه وخت راغی او تعلیم افتل او جو شاعر په خپل باندې او درم چې دینو هغه فنکارو نو دا دوه درې سیزونه چې دینو هغه سره خپل دغه غزل او خچار بیت هغه وخت بدوی هم احمدین طالب سره دی هغه ځان سره پاتې کړو چې ټول عمر هغه سره وو د ډېر شعر او شعرو نه هغه خبر کړی وو. هغه وخت کې د غزل دور رواج نه وو او سندرې او چاربیتې چې دي نو دا سوبکان بابا ډېرې ویلي او بیان یې ډېرې ویلي. هغه وخت ګلشن کمپنی وه که نه په ډیلي کې د هغې نه به زرې کارټونه راتلل. هغه وخت دی په مردان کې وو په آل مرغوز او ځای مردان کې نه داسې وو دغه بوله ده دې خو ډېر په مرغوز کې نه پاتې شوې شمې فاروق سیر چې وشي دا د زوی وو ډېر ښه په موسیقار پاتې شوې خورشید ظفر د ده زوی وو هغه په انډیا کې ډېرې موسیقۍ کړې وې خو چې بیا پاکستان ته راغې نو هغه عشقي حبیب یو فلم هغې وکړو او دې نه وروسته بیا وفات شو. په هغې کې قوالیم چې ویلې وه په دی باندې میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا دا خورشید ظفر چې ور بیا ډېر قابل سړی وو نسی دغه خو د لونو د طرف نه شته دی که نه ځکه ګلریز ته بل سوم چې دی دا د هغې د کورنۍ سړی دی که نه او داسې زمونږ په کونډه کلي کې زمونږ ګلزار استاد د هغې لکه نسی وو که نه پنځوس شپېته کاله خو هغه دا هنر کړی وشي
اوریدن کو بیا هم د مرغوز د صوبت خان د هنر پښتني ټولنې ته د هغه د خدمتونو په اړه د لیکوال او شنونکي نورالامین یوسفزي خبرې اورو. دی وایي د صوبت خان د اواز او موسیقۍ خواږه وو چې هغه به د سیمې خانانو او نوابانو خپلو محفلونو ته دعوت کاوه او د هغه د هنر قدردانی به هم کوله. د یوسفزي په وینا صوبت خان له دې وجې هم په هنر کې رشد وکړ چې هغه لیک لوست کولی شول او په شعر پوهېده.
ځینې خلکو دا خبره هم هغه وایي چې کوله چې دا د دربارونو شاعر ده ځکه چې دی به د والي سوات په هم بله ځان سره د دیر نواب څخه به هم ته داسې د کابل بادشاه به هم ځان لپاره دا وه چې د هغه د فن خواږه وو د هغه د مرای خواږه وو بیا د هغه چې د پښتنو د کلتور څنګه چې سپرات وایي چې ته د یو کام په کلتور باندې د هغې په ژوند ځان پویا کول غواړي د هغې سندرې واوره نو دا به وو چې دا د پښتنو د روح سندره وه او بیا دې د مرغوز نه ویلی شي چې څنګه احمدین طالب سواد ته او مردان ته تللی وو په آخري وخت کې نو دی هم او څنګه چې زمونږ بیا د هغې نه وروسته زمونږ عبدالواحد ټیکدار هم مردان کې استوګن شو نو دی هم بیا مردان ته لاړو. صحبت استاد عجیبه خبره دا ده چې د ده چې کومې مقبولې سندرې دي یا چې عربیتي دي یا د ده خپلې لیکلي دي او یا د احمدین طالب دي او دا لیکونکي او پوهه سړی ځکه وو چې احمدین طالب شعري مجموعه چې ده کومه چاپ کړې ده نو په هغې باندې سریز هم ده په خپله لیکلې ده.
نورالامین یوسفزی زیاتوي صوبت خان او دغه د وخت نورو یو شمېر سندرغاړو نه یوازې پښتو موسیقۍ بلکې پښتني کلتور او ټولنې ته هم د قدر وړ خدمتونه کړي دي. د یوسفزی په خبره د هنرمندانو په خپلو سندرو کې پښتنو ته د مینې، ورورګلوۍ او قامي یووالي درسونه ورکړي دي.
زمونږ په دغه زمانه کې چې دی نو د کیو په لاره زرخان استاد په مازیګر کې لیونی کګه د خیال زی مشهور دغه شان د راغله دلربان نو بهار دی میر احمد خان استاد داسې د خانم جان داسې د چشتي چمن جان ز پور بلکې کټ په کټ ګلو نګدما داسې د میرون نسا ما به ماما چوي په سره ډولۍ کې د سبزری خان استاد چې زمکه د مکی بزنګې دل له کټال نو دغه سي د صوبت استاد سندره هم پټول پښتونخوا کې چې دی نو دا به مونږ ویل شو چې دا سندره چې دی دا زمونږ د کلتور زمونږ د ژوند جوا کوچ دی او دا داسې و چې زمونږ کیو پلې د فن خدمت کړی دی نو بل پلې چې دی پښتون تهذیب ڈیسینٹ کرے دے پولائٹ کرے دے او بل خبر دا دے چھے دخل کو ضرور خوشحال کرے دی او پیو پلے فن جواندے ساتلے دے نو بل پلے کلتور یا زمون ثقافت ہم جواندے ساتلے دے او دائے تر شلے میں سدے دا کم چھے بیا دا اسلامیہ کالج دا خیٹے نا چھے رومانٹیسزم راوزی او دا خدای خدمتگارے تحریک دا داغا نا چھے کم کام پرستا او ترکی پسند دا دیر تحریک راوزی بیا ولسی دا دی جرگا پا گرا دے نو پو گو باندے دی خلق راوڑے دے او منگ تیز او سرمایہ پر خود دا دخپل جوان دخپل ثقافت دخپل کلتور زما خیال لے چی که منگ سم رہم دی استایو او سم رہم دی پا جوان دا پا پان ما نکارو کدا بکنے
مشال ریڈیو ده.